سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپک بجی دی تاسو یې مخته خبري مجله همدا شیبه په رادیو سربیره تاسو د رادیو په فیسبوک یوټیوب هم په شوندې پړه کتلې ورېدل شي مجله په خبرونو پیلو د ایران دولتي رسنیو راپور کړی دی چې د سپای پازران د قدس ډلې د افغاني قومندان قاسم سلیماني د څلورم تلین په مراسمو کې دوه پیاوړي چاودنو لکچر لګ درې پنځوس تنه وژلې دي. دغه چاودنې نن چهارشنبه د ایران په کرمان ښار کې شوې دي. ایرنا خبری اژانس په دغه چاودنو کې د لسګونو نورو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د صدر رادیو د ایران څانګې راډیو فردا د ایرنا خبری اژانس په حواله ویلي دي چې لومړنۍ چاودنه د قاسم سلیماني قبر ته څیرمه په وسوا میټری کې او دویمه هغه په یو کیلومټری کې شوې ده. قاسم سلیماني چې د ایران د سپایي پاسداران انقلاب د قدس ډلې قومندان و، د 2003 کال د جنوري په دریمه د بغداد په یو څنډه کې د امریکا د بیپلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په 2022 کال کې د سولې د خبرو پر مهال ځان پیاوړی کړی او وسلوال فعالیتونه یې د پام وړ ډیر شوي دي. د پاکستان کورنیو چارو وزارت دغه خبره پرون سه‌شنبه د جنوري په دویمه د دغه هیواد سنا جرګې ته لیکلې ده. تر دې وړاندې سنا جرګې د پاکستان له کورنیو چارو وزارت څخه پوښتنه کړې وه چې ولې ټي ټي پي خپل فعالیتونه د پام وړ ډیر کړي دي او نورې سخت دریځې ډلې ملاتړ کوي. د پاکستان کورنیو چارو وزارت د غرض ویلي چې د دوی الویدی سرحد کې د ناقانونه اوښتو د مخنیوي په پاره پر پوله د اسخن سیم کار هم نږدې بشپړ شوی دی. ټي ټي پي د تیر کال په نومبر کې د پاکستان له حکومت سره اوربند لغوه او د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو یې بریدونه ډیر کړل. د طالبانو د کندهار د والی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته لاړو چې له پاکستاني لورو سره د دواړو لورو ترمنځ پر کړکیچونو شو اړیکو خبري وکړي. د ملا شیرین خان په مشرۍ په دیلس کسیز پلاوی کې د افغانستان د دفاع وزارت، اطلاعات او کلتور وزارت او استخباراتو د برخې مسؤلین هم شامل دي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان د ډلو غړو ته یې په خپله خوره کې پناه ورکړې ده او دې ډلې په پاکستان کې حملې زیاتې کړي دي. د پاکستان د شخړو او امنیت د الیاتو انسټیټیوټ د دوشنبه پورز په خپل کلنی راپور کې ویل چې په 2023 کال کې په پاکستان کې اترهګری زو ډلو شپږ سو پنځه څلوېښت حمله کړې دي چې دا شمیر بریدونه د وړم کال په پرتله نږدې دوه برابره و. بل لور ته ټاکل شوې ده چې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ یو پلاوی راتلونکو ورځو کې کابل ته سفر وکړي. او په جاپان کې د دوشنبه ورځې زلزلې او وروستۍ ټکانونو له کبله د مړو شو کسانو شمیر دوه شپېتو ته پورته شو. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس د جاپاني رسنیو په حواله ویلي دي چې دغه کسان په تر ټولو ځپل شوې سیمه ایشیکاوا کې وژل شوې دي. خبر کې وړاندې راغلي دي چې د ژغورنې ټیمونه له هم تر خاورو لاندې د احتمالي بندو پاتې شو کسانو پلټنه کوي. د جاپان د ساحلي د ساحل لویدیځه برخه د دوشنبه په ورځ تاریخ تر په کچه و شاري شپږ درجه زلزلې ولړزاوه او د چارواکو په خبره تیرو دوو ورځو کې له شلو زیات نور ټکانونه هم رامنځته شوي دي. خبرونه مو واوریدل. اوس تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په منځنیو څپو 9.25 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 2.29 واوري. وړاندې په مجله کې سره دا مطالب اوریدل او کتل وړاندې به په خپرونه کې را سره واورئ چې په ایران کې زورورې چاودنې شوي دي او په دغه چاودنو کې له 500 ډېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. دا چې دغه چاودنو علت څه و او دقیقا په کومو ځایونو کې دا چاودنې شوي دي وړاندې درڅه د دغې چاودنو وروستي جزئیات لرو. همدارنګه د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته رسېدلی ده چې له کومو پاکستاني چارواکو سره به ګوري، په کوم مسایلو به خبرې کوي. د دغې پلاوی د سفر په اړه درڅه مکمل جزئیات لرو او همدارنګ دا چې دا سفر په داسال کې دی چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال هغه چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني استاد هم لري شکایت کوي چې د دې هیواد باید وویستل شي او کډیا ورکړي دي. دغه کډوالو تجربې هم وړاندې در سره شریکوو په دې اړه چې په بیروت کې د اسرایلو بریدونو خبرګونونه راپارولي هم جزئیات درته لرو. د سپورت له ډګره مهم خبرو نور مطالب هم شته. ملتیا مغاړه
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو از فريده سيال د تای روشانه وقفه په کار او تخنیکی چارو په سبلخت قرباني یو. د ایران دولتي رسنیو راپور کړی دی چې د سپای پاسداران د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیماني د څلورم تلین په مراسمو کې دوه پیاوړو چاودنو لږ تر لږه 350 کسان وژلي دي. ورزو اسدالله لودین ته لودین صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلي. که تاسو دغه چاودنو په اړه ته وایئ چې چرته شوي دي او څومره کسان پکې ټپیان دي؟
مننه فريدا جان. دغه چاودنې نن د قاسم سليماني د تلین په څلورم د څلورم تلین کې شوې دي او دغه مراسم هم د ایران په کرمان کې د قاسم سليماني قبر یا زیارت ته نږدې نیول شي. وو د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی دی چې لږ تر لږه دوه پیاوړې چاودنې شوې دي. لومړی چاودنه د ښاغلي سليماني قبر ته په 200 متری واټن کې او دویمه هم په 1 کیلومتري واټن کې شوې ده چې لومړی د مرجوب لشمیر د شلو په شاوخوا کې وو چې شلتنه وجلسی وو او شاوخوا 50 نور ټپیان دي. خو تازه د میزان خبری آژانس چې د ایران قضایه قوې ته نږدې یو خبری آژانس دی دغه آژانس راپور ورکړی دی چې د وجلسو کسانو شمیر 350 ته ختلی دی او ټپیان هم یو او یاد کړی دی. د ازادي راډیو خبری د ازادي راډیو خبر مرکزی څنګه هم به همدې آژانس په حواله د مرجوب له د کشمیر خبر کړی دی او ویلي دی چې ټپیان هم روغتونونو ته انتقال شوی دی او د درملنې لاندې دي. الله هم د چاودنو څرنګوالی معلوم نه دی. خدای زادری او د خبر مرکزی څنګه لیکلی چې داسې ښکاري چې د غدواله چاودنې دی د بمونو چاودنې وی چې حمله کوونکو د ریموت کنټرول په وسیله باندې اچو ولیدي. ایرانی چارواکو هم په دې اړه نور تبصره نه ده کړې او لا هم معلومه نه ده چې چاودنې د چا لخوا شوی دی. خو دغه چاودنې نن داسې مهال کېږي چې پرون په بیروت کې د حماس ډلې د یو رهبر له وجل کېدو وروسته په منځني ختیځ کې وضعیت ترنګلې ښکاري او ایران د همدې برید له کبله اسرائیل ته د واقعو خبرداري ورکړی وو. نو لا هم معلومات نشته چې بریدونه چا کړی دي، مسؤلیت به څوک اخلي. خو په ایران کې دغه ډول بریدونه یو څه بې ساري بلل شوي دي. باید وایم چې د قاسم سلیماني چې د سپای پاسداران د قدس ډلې پخوانی قومندانو په 2000 کال کې بغداد ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، هغه مهال چې په ایران کې د ښاغلي سلیماني د جنازې مراسم هم وو، د ګڼې ګونې له کبله تقریبا لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي وو.
ډېر زیاته مننه کورودان اسدالله الدین وو چې په ایران کې د چاودنو په اړه روستي جزئیات راکړه. تاسو کولی شئ د دغې پیښو نور جزئیات ازادي راډیو پر ویب پاڼه چپاتې ازادي راډیو ډاټ کام ده هلته ولولئ او تعقیب کړئ. بیا هم د افغانستان مسایلو ته رسو. د کندهار لپاره د طالبانو د والي ملا شیرین اخوند په مشرۍ یو پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسېدلی دی. ورځ به د سپوږمۍ ته چې د دغې پلاوی د سفر په اړه نور جزئیات راکړي.
احمد شیدی کندهار لپاره د طالبانو والی ملا شیرین اخوند با اسلام آباد ته رسیدلو پلاوی سره یو ځای په پاکستان کې لزینو پاکستانی چارواکو سره وګوري. ویل کېږي چې تحریک طالبانو پاکستان ټي ټي پی د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر رامنځته شویو ستونزو او همداراز د دواړو هیوادونو د امنیت او مدیریت په ګډون په دوه اړخیزو خبرو اترو باندې بحث وشي او دا به د دې لیدنو اساسی ټکی وی. اسلام آباد کې د ازادي رادیو خبريال د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان وایي چې په دې پلاوي کې د طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو استاد شته چې په افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استاذي اسف دوراني سره به وګوري. تیر ورځ پاکستانی رسنیو چې لډلې یو جی نیوز او ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼو راپور خپور کړ او یادونه یې وکړه چې دغه طالب چارواکي به پاکستان ته سفر وکړي. اکسپریس ټریبیون لیکلي دي چې په دې سفر کې به د طالبانو پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د ډیورنډ پر کرښه د اغزن تار لګولو او همداراز د چمن دروازې له لارې پرته له ویزو او همداراز د پاکستاني حکومت ته د تحریک طالبان د غړو سپارلو یا هم له سرحدي سیمو د هغوی د انتقال او تر ټولو مهم د ټي ټي پي او پاکستاني حکومت ترمنځ د خبرو بیا پیل باندې بحثونه وشي. له دې وړاندې د رواني اونۍ د اکشن بې په ورځ د پاکستاني رسنۍ ډان هم راپور خپور کړی و او یادونه یې کړې وه چې دغه پلاوی به په پاکستان کې د ټي ټي پي اړوند مسایلو باندې هم خبرې وکړي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه راپورونه نه تایید کړي دي او نه یې هم رد کړي دي، بلکې یادونه یې کړې ده چې دغه پلاوی به په پاکستان کې د ټي ټي پي پر موضوعاتو باندې نه غږیږي او عمده بحث به د ټي ټي پي پر سر نه وي. پاکستان په افغانستان کې د طالبان حکومت د ټي ټي پي په ملاتړ تورنوي او د طالبان حکومت بیا داعش وسلوال له پاکستان سره تړلي بولي. څو ورځې وړاندې د طالبان د دفاع سرپرست وزیر یعقوب مجاهد په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په تیر کال کې افغانستان کې په شویو بریدونو کې له تاجکستاني وګړو وروسته په دوهم قدم کې پاکستاني وګړي ښکېل وو.
ابدا سپوږمۍ و چې د کندهار د والی ملا شیرین په مشرۍ پاکستان ته د هغه هیئت د سفر په اړه جزئیات راکړي چې تمه د دوی پاکستاني چارواکو سره د ټي ټي پي د ستونزې د حل په اړه خبرې اترې وکړي.
د ازادۍ رادیو ماخمنۍ خبری مجله ازادۍ رادیو څلور ویشت ساعت
په پاکستان کې د امریکا سفیر د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې د افغان کډوالو د ستونزو په ګډون پر یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کړې دي. ورزو لیمی سپېڅلې تعلیم جانې ته هم ستړي مشي تاسو ته وایي چې دغه نور موضوعات کوم وو چې دغه دواړو لورو پرې خبرې کړې دي؟
مننه فرده جانې. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم د یاد هیواد د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره په لیدنه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او په هغه هیواد کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت ویلي په دې لیدنه کې چې د سې شنبې په ورځ د جنوري په دویمه نیټه وشوه په متحده ایالاتو کې د بیا میشتیدنې وړ افغان اتباعو د خوندي او اغېزمن انتقال په اړه هم خبرې وشوې، خو ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې په امریکا کې د بیا میشتیدنې یو شمېر کیس لرونکي افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي او یو شمېر نور د ایستلو له ګواښ سره مخامخ دي. یو افغان کډوال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي او په دې وروستیو کې د پاکستان دولت لخوا بیرته افغانستان ته استول شوی دی، وایي چې امریکا کې د بیا میشتیدنې کیس او د دې هیواد لخوا د لیږدول شوي لیک له درلودلو سره سره له پاکستان ایستل شوی دی. د رویټرز خبری آژانس په راپور کې چې د 2023 کال د ډسمبر په 26 خپور شو، امریکا ته د افغانانو د انتقال پروسې مشر شان وندرایو له قوله راغلی چې د امریکا د ځانګړي کډوالۍ او بیا میشتیدنې کیسونو کیس لرونکو لږ تر لږه 130 افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. د تیر 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان موقت حکومت د کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ او وی ویل چې 1,000,000 افغان کډوال چې اسناد نه لري له خپلې خاورې وباسي. امریکا تر دې خبرداري وروسته د کوم افغانانو لپاره چې دغه هیواد کې د بیا میشتیدنې کیسونه لري د خوندیتاب لیکونه ولیږدول او دغه شانې د واټساپ یو بیړنۍ نمبر هم اعلان کړ چې د اړتیا پر مهال ورسره اړیکه ونیول شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ په خپل وروستي ګډ راپور کې چې د دسمبر میاشتې په 20 نیټه خپور کړه ویلو چې د سپتمبر له 15 څخه د ډسمبر تر 23 پورې له پاکستان څخه څه باندې 403,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. فریده جانې،
ډیر زیاته مننه کور ودان له ما سپیشلی و چې په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو د ستونزو په اړه باندې چې دوی ته مده نور هیوادونو ته له پاکستان لاړ شي ستونزې را سره شریک کړي. خو اوس ورزو د هغو افغانانو په ځنګړې توګه د هغې افغان کډوال کیسه در سره شریکوو چې دغه پروسې ویرولی د اوس غواړي بیرته افغانستان ته لاړ شي.
دا می د خوزدار سکړه د خسته ده په بیا 1000 روپی 15 سلویر زره تقریبا وس غواړي بیا دغه المند پر د اجر کارت لرم دغه دی د اجر کارت نورلو دي چا څنګه درته وي خپل په مرزه زمو پاکستان کې تقریبا یو 15 کال زما عمر دی راغلی د څلور کال شپږ سلویر کال 15 سلویر کال اندازه زما دلته کې تیر سوی په پاکستان په بلوچستان دا خبره دا چې د کوم دا باغ ډور شو رسوي دي دا انسانانو ماول ور خراب یا غل کل ګو سو چې طبیعت خراب سو هغه نو پرد پیدا په دا وجه باندې بس وس خو نه راځي نه نه یو څه مشکل ماته نه دي تر سوی نو چا په 15 سلویر کال پتانه کینه ما تانه دل په 15 سرویش کال نه ز چا په چپلا خواله نه سرکار د طرفه سره مطلب دا کم چې وسن سبا دغه شروع دي دغه خلکو په زرو کې بس یو خوف واچوي یو قسم مطلب البته خپل بزنس کاروبار هر یو شی چې هغه ته ما سوچواله هغه کومه دکانداري کو
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس هم بیرته کابل ته راځو او دا چې د ژمي په موسم کې په کابل کې هوا څومره ککړه وي او خلک څومره له ستونزو سره اخته وي په دې راپور کې چې زیاته ورو کړو.
ککړه هوا او د کابل سړې شپې هر کال د ژمي په موسم کې د افغانستان د پلازمېنې کابل هوا ککړېږي.
هوا خو ډېره ککړه ده، د هغه د هوا ډېره خرابه ده، نو دا زکام ورسره شته، د هغه د ډېر دود د هوا ډېره پر مخ فصل فساده کې 2% نه ده برابره. هره شپه باندې چې د وخت راسي چې په 2 متره کې مټر لنه ملمېږي، هوا ډېره ککړه ده، هوا ډېره خرابه ده.
لبل خوا د خلکو اقتصادي وضعیت هم ژمي کې ښه نه ښکاري. د بېوزلۍ له امله کابل ښار کې سلګونه زره کورنۍ د کور ګرمولو لپاره داسې سون توکي کاروي چې معیاري نه دي. ګڼ شمېر کارخونه، ودانۍ او حمامونه په دې تورن دي چې له غیر معیاري سون توکو کار راخلي. د طالبانو تر واک لاندې ښاروالۍ وایي چې د هوا ککړتیا د مخنیوي په مخه یې کنټرول پیل کړی دی.
بلند منزل ها در شهر کابل 1% بسیار کمی را در قسمت آلودگی شهر کابل تاثیرات خود را داره. موترها عین شکل، مواد سوختی بی کیفیت عین شکل. اما اساسی ترین گپ اینجا است که در شهر کابل کم و زیاد 1 میلیون خانه است. به نظر شما چقدر خانه های انفرادی از سوخت معیاری استفاده میکنن؟ ما وقتی 1 میلیون برتان میگم، شما 1 میلیون نل بخاری رو مد نظر بگیرید. به دلیل مشکلات اقتصادی که وجود داره در برخی جاها متاسفانه مردم مثلا از بوت کهنه استفاده میکنن، از رابر استفاده میکنن، شاید از لباس کهنه استفاده بکنن.
کابل د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وړاندې په ژمي کې نړۍ کې یو له ډېرو ککړو ښارونو شمېرل شوی دی. د ژمي په سړه هوا کې کابل کې د معلقو ذراتو شمېر له 200 درجو هم اوړي. د طالبانو تر واک لاندې د چاپیریال ساتنې ادارې د هوا د ککړتیا معلومولو لپاره یوازې دغه ګرځنده دستګاه فعاله ده. د دغه بنسټ سرچینې وایي چې د هوا ککړتیا معلومولو لوی دستګاه وي وخت د طالبانو له بیا رسندو وروسته د مسلکي کارکوونکو نشتون له امله نه کارول کیږي.
مفتشین برای حمام ها، سقابا، فابریکات در مجموع اینا توصیه شانمی است که از زغال سنگ های با کیفیت استفاده کنند و می شکل بلند منزل ها را با تفتیش های ما که میرن برشان توصیه شانی است که از زغال سنگ با کیفیت استفاده کنند، چون بدیلش ما فعلا چیزی نداریم، گاز هم نداریم، برق هم 24 ساعت نداریم.
هغلار خونه چی دی طالبانو تر وقتان دی حکومت که دی بیوزلی پر زیادی دو سره عمل که دل ناممکن خاری. د طالبانو تر واک لاندې د چاپریال ساتنې اداره وایي چې وخت د طالبانو له بیا راستنېدو راهیسې د چاپریال ساتنې او د اقلیم بدلون پر وړاندې د دغه بنسټ درویشت پروژې چې بودیجه د نړیوالو له مرستو تمینېدی هم درېدلی دی.
و موریدل چې په کابل کې هوا ککړه شوې ده او خلک ورسره په ستونزه کې اخته وو. اوس هم ورزو یو نړیواله موضوع راخلو. په لبنان کې د حماس سختریزي ډلې د مشر وژل کېدو خبرګونونه پارولې او سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو ګواښ ډېر کړی دی. دا چې د کس کله وژل شوی دی ورزو اسدالله الدین ته چې ورنه چو زیات واورو.
د ایران د دفاع وزیر محمد رضا قرایی اشتیانی ویلي چې په بیروت کې د حماس د یو مشر صالح العروری وجل کېدل به عواقب ولري. د جرمني د ډي پي اي خبري اجانس په وینا ښاغلي اشتیاني ویلي امریکا په سیمه کې د کړکېچ ډېرې دوته لمن وهي. حماس سختدریزه ډله چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني له تیرو نږدې دریو میاشتو راهیسې له اسرایلي پوځیانو سره په جګړه بوخته ده. العروری د حماس تر ټولو لوړ پوړی غړی دی چې د اکتوبر له 8 وروسته پیل شوې جګړه کې وژل شوی دی. صالح العروری په لبنان کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر او د دغه ډلې د مرستیال په توګه فعالیت کاوه. حماس د دغه برید پړه پر اسرائیل وراچوي خو اسرائیل په بهر کې د خپلو بریدونو او اهدافو په اړه په اسانه تبصره نه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم ویلي چې په یو شمېر هیوادونو کې د اسرائیلو جګړیز فعالیتونه د سولې او امنیت لپاره یو ګواښ دی. بل ورته د لبنان موقت صدر اعظم نجیب میقاتی دغه برید غندلی او دای د پټکو د اسرائیلو نوې جنایت بللی دی. هغه زیاته کړي چې اسرائیل غواړي لبنان لا کړکېچن کړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي چې اسرائیلی پوځیان هم نن چهارشنبه د حزب الله ډلې چې د حماس متحده ده د غچ اخیستونکو اقداماتو لپاره په لومړۍ درجه احضاراتو کې دي. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاری ویلي موږ هر ډول عواقبو ته د لوړې کچې په چمتووالي کې یو. کله چې حماس سختدریزه ډلې د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 240 نورې برمتا کړل، اسرائیل په ځواب کې پر غزه غچ اخیستونکو بریدونه پیل کړل. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې د ویلي چې تر اوسه د اسرائیلي ځواکونو په بریدونو کې 2300 فلسطینیان وژل شوي چې 2/3 برخه یې ښځې او ماشومان دي.
اسدالله الدین و چې د په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې د حماس ډلې د لوړ پوړي قومندان د وژل کېدو په اړه باندې چوسیات راکړه. اوس به هم خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب، تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې د سپورت په ډګر کې تازه وروستي خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې تازه یو خبر پاڼه خبره کړې ده او پکې ویلي دي چې د ملي لوبډلې لپاره د توپ وهنې نوی روزونکی ټاکلی دی. دغه روزونکی انډریو پټیک نومیږي چې د سویلي افریقا اوسیدونکی دی او تر دې وړاندې د پاکستان ملي لوبډلې پر سر د توپ وهنې د روزنې برخه دنده ترسره کړې ده. له دې سره هغه په روزنې په برخه کې پراخه تجربه لري خو په نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو ډیره مخینه نه لري. هغه یوازې یو نړیواله سیالي ترسره کړې ده او نور ډیر په کورنیو سیالیو کې لوبېدلې ده. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې د نوموړي ټاکنه به د افغان توپ وهونکو لپاره خورا اغیزمنه وي او هغه د یو کال لپاره په دې دنده ګمارل لري. د دې ترڅنګ په دې خبر پاڼه کې بلدا هم ویلي دي چې د جیمز پارسنز په نوم یو بل روزون کوي په د 19 کلن ځوانانو د نړیوال جام لپاره د سلاکار په توګه ګمارل لري. هغه چې اوس نه د درې اړخیز لوبلړۍ په ترڅ کې له 19 کلن ځوانانو سره یو ځای شوی دی. د نړیوال جام تر پایه پورې به دغه دنده مخ ته وړي او تر هغې وروسته به له افغان 19 کلن ځوانانو سره نوی یو ځای. بل ورته په کابل کې د وزلوبي یا بسکشۍ سیالۍ چې پنځم پړاو یې دی پایلوبې ته رسیدلی دي. نن دو نیمه پیلو بی وی چی کندوز لوبگلی دا سمنگانو پر رانده ماتی و خوڑه خود سریپل و کندار سیالی بیام دا کندهار لوبگلی دا نه حضری دول عمله دا سریپل پا بری سره تمام شوی دا کندهار دا نه حضری دو دلائل ندی واضح شوی خود دا کندار لوبگل پا دی سیالیو کی مخکه خواه او مخکنی لوبی دیری خیکلی دی پیلو با باید راتون که جمعی پا ورز سهار دا کابل پر وقت نه بجی پیلیگی. پا کرکیٹ که بل خبر داده چی دا هند او سویلی افریقا تر منز دا لوبلڑای ورسته تست سیالی هم پیل شوی دا پا دی تست سیالی که چی سویلی افریقای پچا گتلی و دوی پینزه پنزو سمندو باندی خپل طول لوبگاڑی للا سورکل چی دا هند لپار یواربیا محمد سراج خطو پاچهو نوکڑا غشپگ لوبگاڑی و سوزول دمګړې هندستان خپل لومړی پاړی مخته بیاي دوی یو سل درې پنځوس منډې کړې دي اته لوبغاړي سوځېدلې دي او اته نوي منډې مخکې والی لري.
ډېره زیاته مننه کور ودان زموږ سپورتي خبریال بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو دا تدریجی مرگ او کورنی مو دا بدمرغی پلور بیایی.
اوز با پا پایخور که دا هاگو رزاکار و پولیس و ستونز در سر شریک کلو چه دوی غواری بر حال وظیفه وار کرل شی. تفصیل پا دیرا بار که
ایتیاد پولیس کو بحال کرو
بحال کرو بحال کرو.
دا احتجاج کوونکی هغه پولیس رضاکار دی چې د نوکرو وباسلی شوی دی. دوی د پیښور پریس کلب مخې ته د جنوري په لومړۍ نیټه احتجاجي مظاهره وکړه او پرلت یې پیل کړ. دا مظاهرچیانو په وینا چې په کال 2000 کې د پیښور پولیسو افسر دوی له نوکرو وستی دي او لا تر اوسه ورته د نوکرو نه د وستلو وجه هم نه ده ښودلې.
مخبلی پیسی ام نواړو ا پنسی دین دی بس دی پویګا دی کار پویګا مونږ انصاف واړو مونږ ته خپل وردی واپس ملو شي پای عزت سره ولې چې الحمدلله دی پولیس سره مونږ شانه بشانه مخکې ډیپټانی کړی دي او الحمدلله تاسو ته د ټولو ته پته ده چې حالات د مخ ډیر خراب دي خو مونږ خپل سر نه بیا تیرو ولې زمونږ دی وطن سره او دی فور سره زمونږ مینه ده مونږه په دې کې الحمدلله زمونږ ملګری شهیدان شوی دي بالکل کا پروف واړی پروف هم ورکو ولا باور دی لګی دي شهیدان شوی دي هغه ته سموایزه ملو نه شو.
د احتجاجانو په وینا چې له 300 زیات رضاکارو ته د احتجاجونو کرونا او په محرم کې د ډیوټیانو په اړه د خیبر پښتونخوا پولیسو ټریننګ ورکړی دی.
2018 نوالی تر 2020 پورې زمونږ نه چې کومه پراپر ډیوټي وي هغه ډیوټي وي چې کوم نه خلک عوام د کوره بهر نه راوتل او زمونږ دا نوجوانان هغه ته ولاړو او دی دا ډیوټانی کولی دا فورس داسې فورس نه دی دا په صدارې نظام کې ترمیم فورس جوړ شو او دا فورس د پخوانه د 1965-64 نه را روان دی. اخر چې تاسو مونږ لري کوي زمونږ څه ګناه زمونږ څه خطا خو مونږ ته وخه دا غي په تحت باندې مونږ لري کې.
د قومي رضاکار پولیسو د ستونزو په اړه مو د پیښور پولیسو سره رابطه وکړه خو د پیښور پولیسو په وینا چې د پیښور 294 رضاکار پولیس یې د پیښور ضلعي انتظامیه ته حواله کړي دي. د ضلعي انتظامیه د یو چارواکي په وینا چې د مظاهرچیانو د غوښتنو په اړه د خیبر پښتونخوا د خزانې ادارې ته خط لیږلی دی. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د پښتو خبري مجلې پای ته راورسېدو. په پای کې ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
موږ د کراچۍ څخه رامجر سوي ایتیاټون خیبر چوک سره مطلب په زور زیاتې باندې موږ اوږه افغانستان ته را انتقال شوي زموږ سره ډېره ښه وځه په انساني صحیح صورت باندې سوې ده. موږ خپل ملک ته راغلي موږ ویاړ په کوو زموږ سره ډېرې زورورې مرستې کړې دي دا موږ دا ښه نو ساده کولی او پر دې سربېره راغلي خپل موږ د پاره د ولایت کلستان د ولسوالی زموږ سره دلته سرې میاشتې موسسه زموږ سره ډېره غمګیني کړې ده او زموږ سره ډېرې د مرستې په ښه تعداد یې موږ روزلي وروره.
نو پر ډاک باندې راغلي د مجبورۍ د وجې خپل وطن مو دی راځو هر وخت چې راځو نو اوس راغوښتي هلته ماجر په عذاب سخت وه وهلې ټکولې ظلمونه یې ورسره کول. دوه کلن مرتلی پاکستان ته تر دا اوس پورې ظلمونه وه موږ چې مرګ دی که ژوند دی خپل وطن ته ولاړ شو. نو اوس اودس څخه موږ دا غواړو چې دا کومک خو ولاکه هېڅ شی کېږي په موږ پسې جمع را روان دی. دا بوټی غواړي کور موږ غواړو کرایه غواړي کور نشته ځای نشته په ولاکه دغونې پیسې زموږ سره چې موږ خپل کورو ته شیراو راغوښتی ماجر خلک په نور سد ملال څخه غواړو چې کومک موږ سره وکړي نقده مرسته وکړي کورو مرسته راسره وکړي چې موږ سره پاکستان ډېر ظلمونه کړي موږ ډېر دربدره کړي نو موږ وطن دی خپل وطن دی چې نه مو کار شته نه مو روزګار شته چې موږ ته یو کار یو کتاره ته پیدا کړي نو موږ دا کومک غواړو ټول ملل متحد څخه د ټولو ملکو څخه.
پاکستان حکومت دا ټیم خوند نشته ولا کسه نور خلک تنګوي خلک په زور باندې باسي د کورن نړۍ مخکې نړول اوس دا اوس څه گزاره وسوه اوس خامخا نور خلک راځي ډېرې دي خپل زرال ولا شل شپې کړي په زړه بندین کې پروت د دغه وږي تخسری ویزه ته د زیاتې کې د دیوال د نړۍ زیاته ولاړ سره ته پېښ بیا را نه شي دي دا د ملک په دلو.